قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې افغان امنیتي چارواکي وایي چې مارجه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د ازادي راډیو خبریال سیمه ایز خبریال به مو په یو تفصیلي راپور کې د مارجې له وروستي حاله خبر کړي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. خو لومړی قسم سولهمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم پام وکړئ د مهم خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی په لسو غوره ټیمونو کې داخل سو. د حکومت اجرایي رئیس له ایراني چارواکو سره تر لیدنې وروسته بیرته افغانستان ته راستون سو. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې سپینمانی وایي داسې نښې موندلې دي چې ښایي د شمالي کوریا د هایدروجنی بم ازموینه بریالۍ نه وه. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا یا آی سی سی په لسو غوره ټیمونو کې داخل سو. دا امتیاز افغان لوري وروسته تر دې ترلاسه کړ چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړي هیواد زیمبابوې ته تېره ورځ په شارجه کې په دوه وکټو ماته ورکړه او له دې سره د یولسنۍ لوبو روانه لړۍ درې په دوه له زیمبابوې څخه وګټله. د 500 وره په پرونۍ لوبه کې لومړی بیټنګ زیمبابوې وکړه او تبصره کوونکو وویل چې افغان بالران باید په سر کې وکټې واخلي.
A little inside edge gets more off the mark, but Afghanistan need early wickets, need to strike very, very early.
زیمبابوې افغانستان ته 249 منډې هدف وټاکئ. د هدف ته په داسې حال کې افغان لوبغاړي ورسېدل چې لا دوه توپه پاته وه. ګلبدین نایب د دوه اتیا منډو له جوړېدو سره د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل سو او محمد شهزاد په 500 لوبو کې د 238 منډو د جوړېدو لپاره د ټولو لوبو غوره لوبغاړی انتخاب سو. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ایران د درې ورځني سفر په ترڅ کې له مذهبي مشر آیت الله خامنهای، ولسمشر حسن روحاني، د بهرنۍ چارو او کورنۍ چارو وزیرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړې. د دې سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه توافقنامې لاسلیک سوې. د اجرایي رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو ته په دې اړه وویل دوه
تفاهمنامې امضا شوې. په دغو دواړو حکمرلیکونو کې یوه د سپورت په برخه کې وبلې هم د توریزم په برخه کې و. د دې توافقنامو پر بنا ایران ژمن دی چې د سپورت په مختلفو برخو کې افغانستان لوبغاړي دې څخه مرسته ترلاسه کوي.
د افغانستان له اجرایي رئیس سره ایراني لوري موافقه وکړه چې تر دې وروسته به افغان کډوال کولی سي چې د مهاجرت د اقامې د کارت په واسطه د لنډې مودې لپاره افغانستان ته سفر وکړي او بیا بیرته ایران ته ستانه سي. همداراز د افغانستان اجرایي رئیس له ایراني لوري وغوښتل چې هغو افغان کډوالو ته چې کورونه یې تر اوسه په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د زده کړو زمینه برابره کړي. په دې برخه کې ایران یو لړ ژمنې وکړې. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تېر ماښام کابل ته راستون سو. د هلمند امنیتي چارواکي وایي مارجه ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیوله. د هلمند امنیت قمندان عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته وویل له دوشنبې را په دې خوا په مارجه کې 140 طالبان وژل سوي او په ولسوالۍ کې مو نوي امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي دي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاس راغله. الته موږ عملیات درلودل. موږ وکولای شو د لوی لارې د کیمپ له خوانه ټوله لاره خلاصو کړو. ترافیک په مخ اولته نوي پوستې تقریبا لاس ثانی پوستې موږ افراز کړي دي.
بلورت امریکایي ځواکونه وایي چې د مرجی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تر لسو ډیرې هوایي حملې د افغان ځواکونو په ملاتړ ترسره کړې دي. د افغان ځواکونو په وینا د مرجی د نیولو لپاره پلیو بهرنۍ ځواکونو له دوی سره په جګړې کې برخه نه ده اخیستې. سپین مانی وایي داسې نښې موندلې دي چې ښایي د شمالي کوریا د هایدروجنی بم ازموینه بریالۍ نه وه. د سپین مانی ویاند جاش ارنست وویل د دې سربیره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه کړې ده.
د
وی د هغه راپور لمړنۍ څېړنه چې خپور سوی دا څرګندوي چې د شمالي کوریا ادعا د هایدروجنی بم د بریالیتوب په برخه کې سمه نه ده. په تیرو 24 ساعتونو کې هیڅ داسې څه نه دي سوي چې له مخې د شمالي کوریا د تخنیکي او پوځي ځواک په اړه د امریکا په ارزیابۍ کې بدلون راسي. سپینه منی وای چې شمالي کوریا د نړۍ تر ګردو منسوي هواد دی چې هر وخت نورو د پاروونی هڅه کوي. اخوا د ملګر ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا اټومي اسماینه وقندله. امنیت شورا تیر شپه وروسته تر دې بیړنۍ خونډه راوبلله چې پیونګیانګ ویل د هایدروجنی بم بریالۍ اسماینه ترسره کړې ده. د امنیت شورا 15 غړو تیر شپه وویل چې دا ډول اسماینه د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه ښکاره سرغړونه ده او د شمالي کوریا د هڅه په ښکاره د نړۍ سولې او امنیت ته یو ګواښ دی. د ملګر ملتونو امنیت شورا ویل چې د شمالي کوریا پر ضد د نوو اقداماتو لپاره بیړنۍ هڅې روانې کړې دي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلافي ځواکونه وایي د دوی د بمباري له امله په سوریه او عراق کې د داعش د تیلو د استخراج 50% کې مخه نیول سوې ده. د ائتلافي ځواکونو یو ویاند ډګروال سټیفن وارن د چهارشنبې په ورځ وویل په تیرو درو میاشتو کې د تیلو پر تسهیلاتو 15 ځله بمباري سوې چې له دې سره د ورځې د 40,000 بیرلو تیلو د استخراج مخنیوی سوی دی. د داعش اسلامي دولت وسلوالو چې تیر کال د عراق او سوریه پراخې سیمې ونیولې د تیلو قاچاق یې پیل کړ او په دغو پیسو خپل عملیات مخته وړي. ډګروال وارن ویل چې تیره میاشت په عراق او سوریه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش 2,500 کسان وچل سوي دي. د وارن په وینا په عراق او سوریه کې د بهرنیو په ګډون داعش له 20,000 تنه وسلوال لري. بحرینی چارواکي وایي له ایران سره په ارتباط کې یو شبکه چې په بحرین کې د بریدونو پلان درلودی ځپلې ده. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل دې شبکې د ایران له سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو او د لبنان له حزب الله وسلوالې ډلې سره اړیکې درلودې. د کورنۍ چارو د وزارت په وینا دې شبکې پلان درلودی چې یو لړ خطرناک بمي چاودنې په بحرین کې وکړي. دا خبره په داسې حال کې خپور سوې ده چې د سعودي عربستان ډیپلوماتیکې اړیکې له ایران سره وروسته تر دې خړ پړ شول چې د جنوري په 2 ریاض یو پیژندل سوی شیعه مذهبي مشر اعدام کړ. تر دې پیښې وروسته په تهران کې مظاهره کوونکو د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ او عربستان خپل سفارت بند کړ. د سعودي عربستان یو شمېر متحدانو لکه بحرین، جیبوتی، سودان، عربي متحده امارات هم له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې قطع کړې. کویټ او قطر هم له تهران خپل سفیران وربللې دي او اردن په امان کې د ایران سفیر احضار کړ. او روسي خبر هم ده چې د روسي روبل د ډالر په وړاندې تر بل هر وخت خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. تېر ورځ 4.5 روبله له یو ډالر سره تبادله سوه. روبل خپل ارزښت 1.5% د ډالر په وړاندې له لاسه ورکړ او چینایي پیسې تېر ورځ له ډالرو سره د 50 کلونو په ترڅ کې تر بل هر وخت په ټیټه بیه تبادله سوې چې له دې سره په د مخ پر ودو هیوادونو کې د پرمختګ دورو کې دوه ویره زیاته سوې ده. د مخ پر ودې هیوادونو د پرمختګ د لارې بل خنډ د تیلو د بیو ټیټېدل دي چې تېره ورځ د لندن په بازارونو کې یو بیرل تیل تر 15 ډالره ارزانه خرڅ سوه او دا په تېرو 11 کلونو کې د تیلو تر ټولو ټیټه بیه ده. دا تر دې دمه خبرونه.
له قسم سولم له مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول که غواړی به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کام. افغان امنیتي چارواکي وایي چې مرجع ولسوالۍ د هلمند مرجع ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. امریکایي چارواکي هم وایي چې امریکایي ځانګړي ځواکونو د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د هوایي ملاتړ مرسته کړې ده. سیمه ییز خبریال به مو په یو تفصیلي راپور کې د دغې ولسوالۍ له وروستي حاله خبر کړي.
د تاریخ نور د بازار وروسته تر کیم پورې سړک د ډول ډول وسلو د مرمۍ په پچکونو لړلې او د لارې پر شاوخوا هیڅوک نه تر سترګو کېږي. یو یو ځای خلک د کور دننه پر دیوالونو سر پورته کوي او د امنیتي ځواکونو ټانګونه څاري.
ایران ته په سفر کې د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سفر یو هدف هم د چابهار بندر ته ورتګ و چې د دې بندر په اړه یې ځینې موافقې حاصلې کړي دي.
ایران حکومت له هغوی څخه مالیه نه غواړي، هغوی له ویزې څخه معاف دي او هغوی له ګمرکي مالیاتو څخه هم
د اجرایه ریاست مرستیال ویان وایي چې افغانانو ته چې غواړي په دې بندر کې پانګونه وکړي ایرانی لوري یو لړ سهولتونه برابر کړي دي. د انتخاباتو خپلواک او شکایتونو کمیسیونونو چارواکي وایي د ملي شورا لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر د تقنیني فرمان پر ردولو سره په دې برخه کې له دې وروسته اجراءات غیر قانوني دي.
دا فرمان اوس د ملي شورا لخوا ته رد شوی، نور اعتبار نه لري او د دې فرمان له مخې هر ډول اجراءات غیر قانوني.
افغانستان د کرکټ نړیوال شورا په لسو غړو کې ورسره تر دې شامل شو چې تېره شپه زیمبابوې ته په ورځنۍ لوبه کې په دوه وکټو ماتې ورکړه. دوه اونیز پروګرامونه هم ژوند په شیبو کې او اساسي او بشري حقونو په دوهمه نیمایي کې خبرو. افغان امنیتي ځواکونه له طالبانو څخه د هلمند مارجې ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. په دې سیمه کې امریکایي الوتکو هم بمباري کړې ده. افغان ځواکونه وایي چې د ولسوالۍ شاوخوا یې تصفیوي عملیات دوام لري او د ښار دننه یې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړې دي. لومړی به مو د امریکایي ځواکونو د وروستیو څرګندونو په اړه د رویټرز خبري اژانس په استناد احمد شیبر په خپل راپور کې خبر کړی او بیا وروسته هم د مارجې ولسوالۍ ته ځو په یو تفصیلي راپور کې به د ولسوالۍ له نور حاله خبر شي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند وویل چې امریکایي الوتکو د هلمند په ولایت کې پولیسکو هوایي بریدونه په داسې حال کې کړي دي چې له طالبانو سره د مارجې ولسوالۍ شاوخوا جګړه روانه ده. دا بمباری یوه ورځ وروسته تر دې شوې دي چې یو امریکایي عسکر په هلمند کې ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول. د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال مایکل لاهارن تېره ورځ وویل امریکایي ځانګړي ځواکونه لا هم په خپل ځای کې دي او په مارجه او سنګین ولسوالیو کې د افغانستان د ملي پوځ ملاتړ کوي. تر ډګروال لاهارن په وینا دا ملاتړ د هلمند د شمال لور ته پسې پراخیږي او د حواله لارې د افغان ځواکونو ملاتړ دوام لري. د امریکایي ځواکونو ویان زیاته کړه چې امریکایي الوتکو 12 ځله د حواله لارې د مارجې شاوخوا بمباري کړې ده. رویټرز اژانس لیکي چې امریکا او بریتانیا هلمند ته اضافي ځواکونه استولي دي څو د افغان پولیسو او عسکرو روزنه وکړي او د هغوی ملاتړ وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک په هلمند کې د امریکایي ځواکونو احتمالي حضور تایید کړ خو د هغوی د شمیرې په اړه څهونه ویل. هغه څه چې زه درک کوم هغه دا دی چې شایي یو شمېر امریکایان په دغه بیړني وضعیت کې حالت وي تر څو د دښمن پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. امریکایي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو اصلي وظیفه دا نه ده چې په جګړه کې ښکیل شي. په تېرو شپږو میاشتو کې طالبانو د هلمند په بیلابیلو سیمو کې بریدونه وکړل او افغان ځواکونه په دې ولایت کې تر سخت فشار لاندې راغلل.
د هلمند امنی قمندان وایي مارجه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو نیولې ده او دمګړۍ د هغو سیمو تلاشي روانه ده چې د وسلوالو د پټرن ځایونو شک پرې کېږي. مارجه ولسوالۍ ته غځېدلې لار تر دوه میاشتو وروسته خلاصه شوې ده خو لا هم وسلوال پر هغو حکومتي موټرو ډزې کوي چې د ولسوالۍ مرکز ته ځي. ویل کېږي په مارجه کې د افغان او بهرنیو ځانګړو ځواکونو لخوا دوه شپې وړاندې عملیات پیل شوي خو چارواکي په دې عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو د حضور خبره نه مني. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال محمد الیاس دایی د پولیسو په یو کاروان کې مارجې ته تللی دی او په دې راپور کې د دې سفر نور حال راکوي.
مارجې ته دغه سرتیرو لپاره د مهماتو او خوراکي توکو د انتقال امدګي نیول کېږي چې په عملیاتو بوخت دي. دوه ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي د افغان ځنګړو ځواکونو او پولیسو لخوا د مرجې ولسوالۍ ټولې سیمې بیرته نیول شوي دي او طالبانو بېل مقاومته دغه سیمه پرېښې ده. ماته هم د مرجې څخه د لیدنې موقع راکول شوه. ډېر اسانه نه ده چې د امنیتي ځواکونو په ټانک کې د وسلو او مرمۍ په منځ کې ناست دي. د ټانک چلوونکي زما تر څنګ پروت کلاشینکوف ته مرمۍ تېره کړه، ټیپ ته هوا ورکړه او موسیقي اوري. کڅو مار شهبه د 14 نیو وسلوال بریټ پاره فکرونه کوم خو د چارواکو ډیر داد آرام راکوي. غرمه مهال د لشکرګاه څخه ووتلو د مارجی او نادالی پر دولاري د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ چې د مارجی څخه لشکرګاه ته روانو په مخ راغی. امنیه کمانډان چې یو پر راشپه مارجی ته د غزیدل لار په پرنيستلو وهلې و د مارجی د نوولو خبر ورکړ. دوول د مارجی پر سړک تر څوار لس ډیر بیلری ماینونه کش کړي او خونسا کړي دي. سرجنګ زیاته کړم په عملیاتو کې بهرنی ځواکونه نسته او د پولیسو او افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي.
د مرجې ولسوالۍ کاملا د پولیسو لاس راغله. الته موږ عملیات درلودل، موږ وکولای شو د لوی لارې د کیمپ له خوانه ټول لارې خلاص کړو. د ترافیک په مخ اولته نوې پوسټې تقریبا لاس باندې پوسټې موږ افراز کړې دي او ټول لارې بلاک کړل. نور دښمن نشي کولای چې دا لارې د ترافیک په مخ بند کړي او یادې وسلوالو قوتونو په مخ داخل د مرجې کې هم بازار ته موږ لاړو. د بازار په شاوخوا کې مهم پوسټې پرانیستلې او د ناوې له خوانه هم نور و قوتونو ماینونه پاکول او هغه لاره هم خوش شوله په مرجع کې مخالفینو سخت شکست خوړلای ده تقریبا له 130 نفرونه زیات مړی او زخمیان شوی دي دوی تر لاغه اخرو نقطو پورې بشات للی دي
د امنیه کمانډان دغه خبره د مرجع پر لار د موجود وضعیت سره فرق کوي دغه شل کیلومتر سړک تر شل ډیر پلچکونه په ماینونو الوزل شوی دي د امنیتي ځواکونو دوه ټانګونه تخریب پراته دي او تر کمپ سیمې پورې په بېلابېلو ځایونو کې وسلوال ډزې کوي او په ټانګ کې سپاره پولیس هم په پیکا جواب ورکوي د تریخ ناور د بازار وروسته تر کمپ پورې سړک د ډول ډول وسلو د مرمۍ په پوچکونو لړلی او د لارې پر شاوخوا هیڅوک نه تر سترګو کیږي یو یو ځای خلک د کور دننه پر دیوالونو سر پورته کوي او د امنیتي ځواکونو ټانګونه څاري دغه علایم پر دې لاره د تیرو څو قیمتي ورځو ښوونه کوي پر لاره څو ځای ودرېدلو پولیس هڅه کوي د مرمیو بار غټ موټرونه داسې رهبري کړي چې د وسلوالو لخوا پیرېدونکي مرمۍ ونه خوري د کمپ بازار چې د مرجع د مرکز څخه شاوخوا 10 کیلومتر لیر دی تړلی او نږدې ټول دوکانونه چور شوي دي معلومه نه ده چې دا چور چا کړی دی خو د دې بازار په منځ کې د محلي پولیسو پوسټه ده په کې ناستو کسانو تور او سپین پاجونه تړلي او د سړک په منځ کې د افغانستان درې رنګه ډیر لوی بیرغ هم درولی دی کمپ ته ورسېدلو د مرجع پر اسمان د بارنیو ځواکونو دوه چورلکې یوه جوټ او یوه هم ډیره ستره کشفي الوتکه ګرځي د مرجع د منځ د غټو مرمۍ او چاودونو ژغونه را رسیږي د امانه زمي او پولیس د نوم نشو دور په شرط وایي تر هغو چې په دوامدار توګه د اواد لارې ونه څارل سي اضافي او زیات سرتیري دې ولسوالۍ ته ونه لیږل سي د مرجع امنیت ټینګول اسانه نه دي دی وایي دولت باید دا تصمیم ونیسي الوتکې دې د مرجع جغرافیه په دوامداره توګه وڅاري او دلته باید اضافي سرتیري راواستول سي ځکه موږ ګورو چې ملي اردو جنگ نه کوي او که چیرې د ځمکني قوتونو سره وایي ملاتړ ورسره وي مرجع جوړیږي او دلته بل ډول امنیت نسي راتللی د مرجع د جنگ اول خطونه ټول د امن نظم پولیسو ساتلي دي په کمپ کې د پولیسو ولاړ کاروان تر مازیګر وځنډي او د مرجع مرکز ته پتلو ونه توانېدي ځکه پر لار تلونکي ټانګونه په منظم ډول د وسلوالو د سپکو او درنو وسلو تر برید لاندې راځي دا ولسوالی په 2013 میلادي کال کې د شاوخوا 15,000 افغان او بارنیو ځواکونو لخوا د وسلوالو لول کې وېستل شو چې د تیر 2015 میلادي کال په وروستیو کې د وسلوالو د وستر ډلې برید په ترڅ کې ډېرې سیمې سقوط شوې او اوس حکومت د برتنیولو ادعا کوي محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترم امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم تا چه وقت این اخلاص مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام ورده په دې پروګرام کې بیا هم د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې کیږي په تیر بیا د سعودي عربستان لخوا د تروریزم پر ضد د جوړ شوي ائتلاف او آیا په دې ائتلاف کې د افغانستان ګډون د افغانستان په ګټه دی او افغانستان به وکولی شي چې له خپلو ګاونډیانو سیمه ییزو هیوادونو سره خپل تعادل حفظ کړي د هغه موضوع ده چې په دې پروګرام کې پرې خبرې کیږي تاسو هم کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر په دې اړه د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ ازادي راډیو اورئ هره ورځ د سهار له 9 بجو د ماښام تر 9 بجو خپرونې کوو او اوس ملالۍ بشیر ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ په اړه د ورځپاڼو پاڼې
دیلی بیست ورځپاڼې په خپله آخري ګڼه کې د په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره د وینې تویولو او د مرګ سیوری بیا راغلی تر نامه لاندې مقاله خپره کړې ده ورځپاڼې د هلمند د مرجع ولسوالۍ وروستۍ پیښې ته په اشاره سره لیکلي چې پکښې یو امریکایي سرتیری ووژل سو او دوه کسه ټپیان سول ورځپاڼه زیاتوي چې د دوغو کسانو وژل کېدل او ټپي کېدل دا پوښتنه راپورته کوي چې په افغانستان کې د امریکا اوسنی ماموریت څه دی او د امریکا د دفاع وزارت هم په دې بحران کې خپل ماموریت پټ ساتلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا سرتیری چې د امریکا له ځانګړې قوا سره یې تړاو درلود په مارجه کې له افغان ځواکونو سره د مرستې پر مهال وژل سوي او ټپیان سوي دي او دا په دې معنا ده چې په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د سرتیرو شمیر کافي نه دی چې د افغانستان د ټولو ستونزمنو سیمو کې وویشل سي او عملیات ترسره کړي. له بلې خوا په عراق او سوریه کې د امریکا ځانګړې قواوې په عملیاتو بوختې دي او له همدې کبله د دوی ویش په دې ډول سوی چې نس کولای د عادي قوې په توګه په بحراني سیمو کې فعالیت وکړي. د ډیلی بیسټ ورځپاڼې په وینا د امریکا په دفاع وزارت کې ځینې په دې باور دي چې په 2014 کال کې به عراق او سوریه د امریکا د توجه مرکز نه وي بلکې د افغانستان بحران به بیرته د توجه مرکز وګرځي. ورځپاڼه زیاتوي چې په مارچ کې د امریکایي سرتیري مړینې په روان عیسوي کال کې د امریکا لومړی قرباني و او د تیرو څو اونیو په اوږدو کې دا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اوومه قرباني ګڼل کیږي. د ډسمبر په 20مه د امریکا شپږم سرتیری د کابل په 1.5 کیلومتره کې د بګرام پاډا کې ووژل سو. هفینګټن پوسټ ورځپاڼې په خپل آخري کڼه کې په مزار شریف کې د هند پر کونسلګری د حمله په اړه لیکلي چې دا تروریستي حمله او د هندوستان په پټانکوټ کې حمله څرګندوي چې پاکستان که هر څه په څرګنده توګه وایي چې په خپل سیاست کې تغییر راوستلی دی خو په عمل کې اوس هم د تروریستي او جهادي پدیدې څخه په افغانستان او هندوستان کې د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان له دغو افراطي ډلو څخه په خپله نیابتي جګړه کې کار اخلي او داسې ګڼي چې دا جګړه کولای سي د پاکستان بهرنی سیاست پیاوړی کړي او په افغانستان کې د هند د نفوذ مخنیوي هم وکړي. لبلی خوا د هفینګټن پوسټ د لیکنې له مخې د سپتمبر له 18 وروسته د پاکستان د هغه وخت ولسمشر پرویز مشرف د توریزم پر ضد د جګړې برخه سو خو بیا هم هغه ډلې چې په افغانستان او هندي کشمیر کې جګړه کوله په پاکستان کې ازادي غوښتونکي بلل کېدي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په نومبر میاشت کې واشنگتن ته د خپل سفر پر مهال وویل چې نور به د جهادي ډلو ترمنځ توپیر نه کوي او ټولو ته به په یوه سترګه ګوري. په څرګنده توګه پاکستان په خپل سیاست کې یو تغییر ښودلی خو د دې هیواد پوځ او په ځانګړې توګه استخباراتي اداره یا ISI په هیڅ ډول دې خبرې ته ژمن نه وو. د ورځپاڼې په وینا تر هغه وخته چې په امریکا کې د پاکستان تبلیغات پیرونکي لري او د دوی ژمنې جدي ګڼل کېږي هیڅ دلیل نشته چې پاکستان په رښتونې ډول خپل سیاست تغییر کړي.
د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله ایران ته په درې ورځني سفر کې د غراز د چابهار بندر ته هم ولاړ او هلته وضعیت له نږدې وکوت. سمندر ته د لارې د موندلو لپاره به افغان لورې په نږدې راتلونکو کې له ایراني او هندي استازو سره غونډه وکړي. دا خبره د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وکړه. دغه موافقه دې بندر ته او له ایراني چارواکو دې بندر ته د عبدالله په ورتګ او له ایراني چارواکو سره د خبرو په ترڅ کې ترلاسه شوې ده. دا هغه بندر دی چې کولی شي افغانستان سمندر ته ډیر نږدې کړي او د افغانستان ډېرې ترانزیتي ستونزې هم هوارې کړي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې اورو.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان، ایران او هند استازي په نږدې راتلونکي کې غونډه وکړي. د دې درې اړخیزې غونډې پریکړه ایران ته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله د سفر پر مهال وشوه چې پکې به د چابهار د بندر په اړه خبرې وشي. د اجرایي رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله په خپله د ایران د درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ چابهار ته ورغی او هلته یې وویل.
ډاکټر عبدالله هلته وویل چې چابهار د افغانستان لپاره و بهر ته د نښلولو تر ټولو لنډه او ارزانه لاره ده. بنام ضرورت چې ژر دغه ځای فعال شي تر څو د افغانستان تکیه پر ګوادر کم او له دغې ساحې څخه په ارزانه قیمت خپل اموال یا صادرات
افغانستان چې تیره میاشتې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ هڅې کوي چې د منځنۍ آسیا او ایران له لارې صادرات او واردات زیات کړي. ایران د چابهار د بندر په برخه کې د افغانستان له اجرایي رئیس سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې هغو افغانانو ته به یو لړ تسهیلات ورکړي چې په چابهار کې پانګونه کوي. جاوید فیصل وایي
د ایران حکومت که څوک غواړي په هغه ځای کې پانګونه وکړي له هغوی څخه مالیه نه غواړي، هغوی له ویزې څخه معاف دي او هغوی له ګمرکي مالیاتو څخه هم معافي ترلاسه کوي. په درو برخو کې هغوی ګټه کوي او له دې خاطر څخه ډېر مناسب فرصت دی چې افغانان باید په هغه ساحه کې سره پانګونه وکړي تر څو هم یوه بدیل لارې موندلې وي او هم یې ژر اموال ته افغانستان رسېدلې له افغانستان څخه هم ژر بېرته تر بحره پورې ورسېد.
د زرنج او دلارام ترمنځ لاره چې افغانستان له چابهار سره وصلوي جوړه شوې ده. دا لاره د هند په مرسته پخه شوې ده. عبدالله عبدالله تیر ماښام له ایران څخه کابل ته ستون شو. له هند او ایران سره د غونډې په اړه د اجرایي رئیس مرستیال وایند ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون به جوړ شي څو د دې غونډې پر لارو چارو بحث وکړي او د کابل تهران او نوې ډیلي ترمنځ غونډې ته وخت وټاکي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غاښنا رادیو خبرتیا و چې له ازادي رادیو مو واورید. د امریکا غاښنا رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د ماخام له و بوجود سهار تر و بوجود اوریدل شي. د سهار له و بوجود ماخام تر و بوجود په همدې څه پو د ازادي رادیو خبرونه اوري. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا په لسو غړو کې وروسته تر دې شامل شو چې تېره شپه زیمبابوې ته په یو ورځنۍ لوبو کې په دوو وکټو ماتې ورکړه. د دې لوبې په اړه تفصیل احمد شیبه راوړو.
په شارجه کې تېره شپه یوازې درې توپه پاتې وو او افغانستان یوه منډه غوښته. ستونزه دا وه چې اته لوبغاړي سوځېدلي وو او دوه سلامت وو. توپ ته ګلبدین نایب ولاړ وو. باولینګ د زیمبابوې بالر ماجی واکاوه چې دوې وکټې یې مخکې تیاری اخیستې وې.
They just need one run. And then in style, Afghanistan has dismissed it. Finishes it off with a six.
Gulbuddin Naib shpagiza wahala aw da dwa ta mandola jore do sara da ti lupi ghora lup ghare shu. Da lupala dwa alkhuno da Afghanistan la para khura muhima wa. Yow ahamiyati daw cha Afghanistan na Zimbabwe chakha da pinso yow rasani yow lupo ladi wa gathala. مخکنی دوی لوبی زیمبابوی او دوی هم افغانستان ګټلې وي او دا پنځمه وه چې هر ټیم ګټلې وه کپې خپلاوه. د دې لوبی بل مهم ټکی دا و چې د کرکټ د نړیوالې شورا په لسو ټیمونو کې له دې ګټې سره افغانستان داخلې ده او که زیمبابوی بایللې وای له دې لسته وتله. همداسې شو، افغانستان داخل شو او زیمبابوی بهر شوه. د دې لپاره چې زیمبابوی له لسو ټیمونو بهر شوه د دې ټیم لوبغاړي تر لوبی وروسته خورا خپه د شارجه د کرکټ له سټډیوم ووتل. خو عربي متحد اماراتو زرګونه کیلومتر لري. نیمه شپه د افغانستان په شارونو کې ځوانانو د کرکټ خوشی ته اتان وکړ. افغانستان د سر لوبغاړی محمد شهزاد د تیرو پنځو یو ورځنیو لوبو په ترڅ کې 208 منډې جوړې کړې چې له دې سره د ټولو پنځو لوبو غوره لوبغاړی وټاکل شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالغفار تقوا لسپین بولدک څخه لیکي یو ځل بیا ټولو افغانانو ته د کرکټ مبارکي ورکوم. الله دې د سولې مبارکي هم راپ نصیب کړي. دغه راز د پکتیا د سمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر د ازادي راډیو دایمي همکار لیک چې له ازادي راډیو څخه په مننه چې موږ ته د کرکټ د لوبې په اړه وروستي خبرونه خپروي. د کرکټ مبارکي د بریا مبارکي ټولو ته ورکوم. غلام ولی بیا له هلمند څخه لیکلی دي چې د هلمند امنیتي وضعیت خراب دی خو حکومت دا خبره نه مني. دغه راز ایوبی هم د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دغه بریا ټولو افغانانو ته مبارکي وایم. افغانستان دی وایي چې ډیره ښه لوبه وکړه.
افغانستان
له تاسو ټولو مننه چې د افغان بیسم اتسواتل شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راستوي. پیغامونه هرومرو موږ درته په خبرونو کې خبرو، خو پیغامونه مو اکثرا ډیر زیات وي. ځینې همکاران هم زموږ د ازادي راډیو اوریدونکو ګیله کوي چې زموږ پیغامونه نه خپرېږي، خو پیغامونه هرومرو خبرو. د ازادي راډیو د دې ساعت دوهمې نیمه ته د دې خبرونې دوهمې نیمه ته رسیدلی و. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. دغه راز د شمالي کوریا د وروستۍ اټومي ازموینې په اړه مو له یوه افغان ساینس پوه سره هم مرکه کړې ده. خو اوس به بیا هم قسم سولم هلته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا یا آی سی سی په لسو غوره ټیمونو کې داخل سو. دا امتیاز افغان لوبډلې وروسته تر دې ترلاسه کړ چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړي هیواد زیمبابوې ته تیره ورځ په شارجې کې په دوه وکټو ماتې ورکړه او له دې سره د یو رسنۍ لوبو روانه لړۍ درې په دوه له زیمبابوې څخه وګټله. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ایران د درې ورځني سفر په ترڅ کې له مذهبي مشر آیت الله خامنهای، ولسمشر حسن روحاني، د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزیرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړې او تیر ماښام بیرته کابل ته راستون شو. د هلمند امنیتي چارواکي وایي مارچ ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیوله. سپینه مانی وایي داسې نښې موندلې دي چې ښایي د شمالي کوریا د هایدروجنی په ازموینه بریالۍ نه وه. د ملګر ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا اټومي ازموینه وغندله. امنیت شورا تېر شپه وروسته تر دې بیړنۍ غونډه راوبلله چې پیونګ یانګ ویل د هایدروجنی بم بریالۍ ازموینه ترسره کړې ده. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلافي ځواکونه وایي د دوی د بمبارۍ له امله په سوریه او عراق کې د داعش د تیلو د استخراج دېرش فیصدو کې مخه نیول شوې ده. بحرینی چارواکي وایي له ایران سره په ارتباط کې یو شبکه چې د بحرین کې په بحرین کې د بریدونو پلان درلود ځپلې ده. او د روسي روبل د ډالر په وړاندې تر بل هر وخت خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. تیر ورځ 4.85 روبل له یو ډالر سره تبادله شو.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org/کم کولای شي چې د خبرونو په تفصیل ولولي. شمالي کوریا وایي چې اټومي ازموینې ترسره کړې، خو یو شمېر هیوادونه د دغې ازموینې په بریالیتوب شک کوي. دا چې ولې په دې اړه مو وروسته له یو افغان ساینس پوه سره مرکه کړې. خو اوس راځو بیا هم د افغانستان موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي حکومت باید خپلې غیر قانوني کړنې پای ته ورسوي، که نه نو د قانون د چوکاټ نه بهر هر اقدام به سیاسي بې ثباتي رامنځته کړي. د کمیسیون مشر پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل د ملي شورا لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان تر ردېدو وروسته د ټولو هغو بنسټونو اجرات غیر قانوني دي چې د دغه فرمان له مخې تر اوسه ترسره کېدل. تفصیل د قسم سلیمان په راپور کې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې باور دی چې ملي شورا د انتخابات په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان پر ډولو سره دا ثابته کړه چې هیڅوک نسی کولی عامه ذهنیتونه تر خپل مالکیت لاندې راولي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال د انتخاباتي کمیسیونونو پر ثبات او خپلواکۍ ټینګار وکړ او ویل چې ملي شورا د دغه فرمان پر ډولو سره پر ځای او پر وخت اقدام کړی دی. شغلې سعادت وایي چې له دې وروسته د ټولو حقو بنسټونو فعالیت غیر قانوني دی چې تر دې دمه د دغه فرمان له مخې ترسره کول.
څو ورځې مخکې ولسي جرګې او پرون مشرانو جرګې د افغانستان د ملت له ادرسه د فرمان پر ډولو سره موږ ته د اعتماد رایه راکړه. د افغانستان له حکومت څخه هم غواړو چې د قانون څخه پورته کړنې پای ته ورسوي. که دوی د کمیسیونونو د بې ثباتۍ په هڅه کې دي، په پای کې به د ډیموکراسۍ او په وروستي پړاو کې به په افغانستان کې سیاسي بې ثباتۍ راولي.
د افغانستان مشران جرګې د سې شنبې په ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا د پیشنهاد سوي بستې د و مادو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د رای په اکثریت سره رد کړ. تر دې دمخه د افغانستان ولسي جرګې هم دغه فرمان رد کړی و. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوروي کمیټې ترکیب، د تذکرې له مخې د رای ورکوونکو د لست برابرول، د رای ورکولو پر مرکزونو بیا کتنه، د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د شمیر راکمول، انتخاباتي شکایتونو او اعتراضونو ته د رسیدګۍ میکانیزم، په ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو کې د ښځو د ونډې زیاتوالی او د رای ورکولو په مرکزونو کې په موقت ډول د دولتي کارکوونکو استخدام له دغو اوو مواردو څخه دي. له دې مخکې ولسمشر اشرف غني ویلي و چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راتلونکي کال د دوبي او منی ترمنځ وسي. په همدې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي د ملي شورا وروستۍ پریکړه د هیواد د سیاسي مصلحتونو پر خلاف بولي. ښاغلی عاکفي ازادي راډیو ته وویل چې افغانان د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو او په دغه بهیر کې د اصلاحاتو غوښتونکي دي او په خبره یې حکومت باید په انتخاباتي چارو کې د اصلاحاتو لپاره حقوقي او قانوني لارې پیدا کړي.
با تاسف زیات باید عرض بکنم که هم ولسی جرګې محترم و هم مشرانو جرګې
په خوښینه سره باید ووایم چې هم ولسی جرګې او مشرانو جرګې د هیواد د مسلحتونو په نه مراتولو او تیرو انتخاباتو کې د رامنځته شویو پیښو او حالاتو ته په ناپامۍ سره زه حیران یم. څه وشو چې د دوی فکرونو 180 درجې تغییر وکړ؟ حال دا چې دوی د خلکو د استازو په توګه دا درکوي چې څومره خلک د انتخاباتو د کارکوونکو د تیرو کړنو څخه ناراضه دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکې یوې اونۍ به د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت مکلفه دی څو د انتخاباتو لپاره بودیجه برابره او امنیتي ټینګ کړي. د ده په خبره نه باید له دې نه زیات د انتخاباتو لپاره د لازمو شرایطو په برابرولو کې ځنډ وسي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
شمالی کوریا پرون اعلان وکړ چې د هایدروجنی بم آزموینه کړې ده. نړیوال دې خبرې اندېښمن کړي، خو یو شمېر هیوادونه شک لري چې دا خبر به رښتیا وي. د دې چاودنې په اړه احمد شیبر د جرمني په هانوور پوهنتون کې د اټوم د برخې څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره مرکه کړې او لومړی همدغه پوښتنه ترې کړې چې ولې ځینې د پیونګیانګ پر اعلان شکمن دي. تنها په ځواب کې وویل
هایدروجنی بم اول خدای په مراتب زیات اته په زرګونو مراتب زیات دی. نورمال اټومي بم نه ډېر قوي ده. او دوم دا چې دې د جوړولو دپاره اول خپله یو مکمل د اټومي بم د جوړولو پروګرام ضرور دی. اوس کوریا ویلي دي چې څو ځلې دوی اټومي ټیسټونه کړي دي، خو دا ټیسټونه ځینو ادارو لکه سی ټي بي ټي وایي یې کسان تایید کړي دي، خو دا چې دا تر کنټرول لاندې ټیسټونه دي که نه دي دا هم یو شک له پخوا نه و. اسانه باندې دې منل نشي کېدای بدله دي چې دا یوې سب چې او د سب لپاره مختلفې بیلابیلې لارې دي چې یو هغه څه چې د یو اټومي بم د چاودنې نه وروسته په هوا کې خپرېږي، بل دا چې هغه زلزله چې رامنځته کوي یا ضربې چې رامنځته کوي، او بل دا که چېرته دا هایدروجنی بم بیخي په پسله پوښلې ساحه کې تر ځمکې لاندې اوسي، بیا نو اخري لاره یې دغه ده چې باید انسپکتران لاړ شي هغه ساحه کې خپل چیرنې وکړي. چې په دې برخه کې تر اوسه پورې هغه د ټیسټ چې سوی دی یوازې د زلزلې ټکان چې دي هغه محسوس شوی دی.
دا ټیسټ خبره تاسو وکړه، ټیسټ خاص هم ګرانه ده په شمالي کوریا کې نړیوال وازمو یو کسرنګه
او بالکل مشکل دا ده چې شمالي کوریا هم د نړیوال اټومي انرژي اجام غړي نه ده. په 2003 کې د دین غړیتوب نه وتلې ده او دومره دا چې هغه د ټیسټونه چې بندي هغه ته یو قرارداد یو تړون ده چې سی ټي بي ټي او په نامه یادیږي یو اداره ده. هغه سی ټي بي ټي قرارداد شمالي کوریا، هند، پاکستان، چین، امریکا، ایران، مصر او اسرائیل نه دی امضا کړی. نو دغه تقریبا یو اته هیوادونه دي چې دا نه دی امضا کړی. شمالي کوریا په منځ کې راځي.
تاسو اتو هیوادونو ته اشاره وکړه چې د اتومي تړون دنه پراختیا تړون یې تر اوسه پورې نه دی امضا کړی، نو ولې له شمالي کوریا نړیوال دومره ویره لري؟ دغه اټومي بم خو پاکستان هم لري، هند هم لري، په همدغه اتو هیوادونو کې.
بخښنه غواړم، دلته دغه دوه شی باید سره تیروتنه پکې رامنځته نه شي. یو ان پی ټی دی چې د هستوي ټکنالوژي موادو او د هستوي بم د جوړولو دغه ټکنالوژي د پراختیا ممنوعیت تړون ده. هغه سی ټي بي ټي چې دی بیا یوازې د ټیسټ تړون ده.
د جرمني په هانوور پوهنتون کې د اټوم د برخې له څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره مو د شمالي کوریا د وروستي اعلان په اړه چې ویلي دي هایدروجن بم آزمویلی دی په بریالیتوب سره په دې اړه مرکه و بشپړه مرکه نشو درته خبرولی، خو زموږ په نورو خپرونو کې اورېدلی شي او هم په ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د مرکه اورېدلی شي. د دو پروګرامونو وار دی، لومړی د ژوند په شیبو کې.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ځوانان
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. تاسو به په غور ولایت کې د یو ډیر لوړ مینار چې د جام په نوم یې شهرت موندلې حتمی اوریدلی وي. موږ نننی خبرونه د غور ولایت د شهرک په ولسوالۍ کې د جام د مینار تاریخ، ارزښت، جوړښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړې. راځئ وږمې رشیدي ته غوږ شو.
درنو اوریدونکو، د غور ولایت د غرونو په منځ کې یو لوړ منار د اسمان په طرف خپل سر هسک کړی. دغه منار د جام په تاریخي او فرهنګي کلي کې موجود دی چې د خپل نه پټیدونکي تاریخي سیر له مخې ګڼ افغانان او بهرنیان لیدو ته ورځي. د جام منار د هرې رود د سیند تر غاړې په ډیره استادانه توګه رغېدلی او د وخت بهترینې نقاشیانې پکې شوي چې لوړوالی یې شاوخوا 40 مترو ته رسیږي. د کابل پانتون د ساينس پوهنځي استاد پوهان ډاکټر محمد انور غوري راته د دغه منار د موقعیت په اړه وایي.
د مرکز نه نیولې شمال او خواته یو کلی ده د جام په نامه، او جام یو کوچنی رود لري. دا رودخانه لویجی پر تهوری رود باندی. منار جام په هغه نقطه کې واقع ده چې د جام رود ده هوری رود سر یو جای کیجی، او ویل کیجی چه ده سلطان غیاث الدین غوری په زمانه دامنار جور شویدی. یو زر و یو سل و شپوش نویوم کال که ده سلطان غیاث الدین غوری په زمانه دغه منار جور شویدی. وای یو سره چه ده استاد و خپل په فن که ده یو معمار و ده ایلی په نامه چه وایل کیجه ده سمرقند و ایلی سمرقندی چه ده سلطان غیاث الدین غوری لخوا ده سمرقند دلت احضار شوی و دغه مناری ده اوه کال په جریان که جور کردی.
استاد غوری زیتوی چه ده جام پر منار دیر کله او ظریف کار شویده چه په یو شمیر برخویه ده قرآن کریم آیتونه په کوفی خط لیکل شویده.
دریش پیتا نیمه متره ارتفاع لري، او ده قاعده قطری یعنی دایروی قطری 8 متره ده. او دا منار چه یو دروازه لري چه ده 2 متره دمزک ارتفاع لري. ده پا دروازه چه دنه نشیدم دنه یو مارپیچ زینه لري چه تر آخر پوری رسیجی چه پا آخر که یو دهلیز موقعیت لیری ده. ده منار گویا پا چوکه که سنته کیجی. ده منار پر شاو خود برجسته خشت و کوشی سره زینی لیکنی لیری که وای پی یو مدار ده منار ده قرآن شریف ده 19 پاره ده سوره مریم چخه آیات لیکل شویدی. 9 اویا کلمه در سوره مریم چخه نه در شاوخوا در منار لیکل شویدی. او وایل کیجی چه در منار گویا یو برج در یو مسجد و یاد پیوشار پی میانس که موقعیت در لوده. اوز خوالت شار نلیدل کیجی مگر آثار تاریخی در منار پر شاوخوا کشته دی.
د نوموړي په خبره چې داسې ګمان کیږي چې د منار شاوخوا چې کوم پخوانی ښار موجود و، په اغلب ګمان سره دا د فیروزکو تاریخي ښار و، او دا ډول منار په ډهلي کې هم د غوریانو له لوري جوړ شوي دي. دا چې ارزښت یې څه دی؟ غوري وایي
دا منار خو په افغانستان کې هلته په نړۍ کې تقریبا بینظیر منار ده، مخصوصا په یو پس پات ځای که په یو دره کې چه موقعیت لري. دا د واستون شناسی له نظر ډیر اهمیت لري، او خواچه محیط آرام و کله چې مثلا 30 کال 40 کال مخ که چه محیط دیر آرام بود، خلق داسی دیر خارجیگانی در بامیان للاری راتلل منار جام ته او حل ته لیده نکول. حتی را پیاده کله چه علازد محمد ظاهرشاه په 15 کال که غور تراغی در دوی کاروان بیاولار منار جام ده. او لار دیر خراب و په هغه وخت کې د اعلی حضرت محمد ظاهرشاه د کاروان یا موتر چپه شو چې وای دوه خدمه یعنی دوه خادم د اعلی حضرت نه حالت تلف شو یا یو نفر حالت مرد شو چې دوی دیر متاثر شول.
ډاکټر محمد انور غوري وایي چې په لومړي ځل احمد علي کوزات د یو شمیر بهرنیو څیړونکو سره یو ځای دغه منار ته راغی او دغه منار په نړیواله کچه شهرت وموند. په غور ولایت کې د فرهنګي او ادبي چارو فعال حمید الله ژواک د جام د منار د اوسنی وضعیت او اندېښنو په اړه وایي.
غور ولایت کې منار جام چې کوم موقعیت لري په داسې سیمه کې چې له دوو لوریو څخه ورته تهدید موجود ده. یو د حریرود سیند د هغې په لمنه کې تیریږي او بل یو بل وړوکی سیند دی چې هغه هم کله د بارانونو وخت وي نو هغه هم رامستیږي او دغه دواړه لوی تهدیدونه دي دغې منار ته. ورمهکال د دغې منار هغه څه استنادي یا کومکي دیوالونه چې و د سیلابونو له امله ونړېدل او که څه هم داسې ستونزه یې رامنځته نه کړه خپله منار ته، خو د اندېښنې راوپارېدې چې کېدای شي که دغه حالات همداسې دوام وکړي سیلابونه زیات شي کېدای شي ستر زیان ورواړوي.
د نوموړي په خبره چې پخوا یو شمېر اشخاصو په وسلو باندې نښې ویشتې او تر ټولو مهمه نښه یې د جام منار و چې له همدې امله یو څه تخریب شوی دی. دا چې د ساتنې لپاره یې څه پکار دی ښاغلی ژواک وایي.
دا وضعیت فلم د اطلاعات و فرهنګ ریاست هم تاییدوي. د دې تر څنګ خو په هغه اندازه چې دا یو نړیوال پیژندل شوی څلی دی باید چې دومره توجه ورته شوی وای، خو دومره توجه نه ده شوی. یوازې پرون سږ کال د اطلاعات و فرهنګ وزارت څه بودجه ورته تخصیص کړه د هغه اسنادي دیوالونو لپاره، ولې دا په هیڅ صورت ورته کفایت نه کوي. او که چیرې دې ته د افغانستان دولت او په ټوله کې د یونسکو سازمان جدي پاملرنه ونه کړي دغه نړیوال څلی او دا تاریخي اثر له ستر خطر سره مخامخ دی.
عمر امین یو له هغو ځوانانو څخه دی چې څه موده وړاندې د غور له مناره لیدنه کړې وه. نوموړی وایي چې دغه منار د سیند په طرف کوږ شوی او سیند هم ورته نږدې شوی دی.
دې ته پاملرنه نه ده شوې. دا زموږ قدیمي آثار دي او باید ورته پاملرنه وشي. اطلاعات و فرهنګ وزارت ته پکار دي چې دې نه لیدنه وکړي او د دې ساتنه وشي، باید ځکه چې دا هغه څه دي چې موږ ته له مخکې هغه نه راپاتې شوي دي. باید د دې په اړه جدي اقدامات وشي. بل دا چې هلته کوم سیند دی پخوا کې هغه ورنږدې کیدونکی دی دې منار جام ته، د هغې مخنیوی باید وشي او په راتلونکي کې باید دې ته ښه پاملرنه وشي، ښه ساتنه ترې وشي. طبیعي آفتونو له امله دې حالت ته رسېدلی دی. بل دا چې خلک یې دومره ښه ساتنه نه کوي، داسې لکه بارانونو کې نور داسې بادونو کې کم دا خدای طوفانونه او یا هغه چې راځي د دې سره دا لږ لږ له منځه ځي او روان دی همدغسې دې خوا ته. که چېرته یې پاملرنه ونه شي نو نږدې وختونو کې دې شي دا منار له منځه لاړ شي.
د ده په خبره چې د منار داخلي زینې هم د تخریب په حال کې دي او ګرچاپیره سیمه یې ډېره چټله ده چې باید پاملرنه ورته وشي. نورزاده بیا یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د جام منار یې نه دی کتلی. نوموړی وایي چې باید دا ډول فرهنګي آثارو ته پام وشي.
ټول نه اول امنیت پکار دی چې امنیت راشي، ځکه چې امنیت نه وي نو د تاریخي ځایونو ته او سیاحتي ځایونو ته څوک نشي تللی. د ټول نه اول امنیت پکار دی. بیا چې اغزي پوره خیال وساتلی شي، هغې ته کوم ضرورتونه د اغزي جوړ شي، ګرچاپیره سیاحت لپاره ځای جوړ شي، چېلته خلک راشي او اغزي نه خوند واخلي.
بلخوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو رئیس مهندس عبدالحد عباسی هم مني چې د جام منار د تخریب له ګواښ سره مخ دی.
باید تذکر داد که منار جام با اثر گذشت زمان و توجه خاصی به این منار
ده. جام منار یو تاریخی منار ده، مگر موږ دا منو چې تر اوسه ورته کوم خاص پام نه دی شوی. شاوخوا درې درجه د حریرود د سیند په طرف کوږوالی پیدا کړی. څه موده وړاندې د یونسکو له لورې د تاریخي ابداتو له ریاست سره په ګډه یې د رغونې چارې پیل شوې. څلور ځلې یې هم ترمیم شوې، مګر سږ کال موږ هوډ لاره چې پاتې څلور ځلې بیا ورغوو، خو د امنیتي ستونزو له امله مو چارې ځنډیدلې دي.
دی کار به تعویق افتید و امیدوار هستم که ما بتانیم در آینده نزدیک کار آغاز کنیم و ترمیمات را انجام بدیم.
د نوموړي په خبره چې د سامانیانو له وخته دغه منار تخریب کتلی او په کامله توګه نه دی رغول شوی.
درنو اوریدونکو،
د تاریخي ځایونو د ساتنې او بیا رغونې په هیله موږ نننۍ خبرونه تماموو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو د بشري وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري کونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د ښځو د حقوقو د پراختیا او ملاتړ د څانګې مرستیاله مریم زرمتی ده. مریم زرمتی، که په دې اړه معلومات راکړي چې د ښځو وضعیت اوس مهال په افغانستان کې په څه ډول یو حالت کې دی؟
په افغانستان کې او په ډېرو نورو ټولنو کې ښځې اکثرا په ټولنه کې دوهم جنس تلقې کېږي او داسې احساس کېږي چې ښځه صرف د کور دپاره جوړه سوې ده او باید ماشومان دنیا ته راوړي، د کور سنبال کړي او ورسره د مېړه خدمت وکړي، د خور ورور خدمت وکړي او په کور کې واوسېږي. په دې ذهنیت سره ځکه کله چې انسانان مغارونه د باندې راوځي او زراعتي ځمکې ترلاسه کوي، زراعت وسایل ترلاسه کوي او د شتمنۍ خاوندان کېږي، په دغه وخت کې دوی داسې فکر کوي چې کله چې د دوی نسل دنیا ته راځي، یو څوک باید وروسته له دوی نه واوسېږي چې هغه د دوی ملکیت هغو ته پاته شي. په دې وخت کې دوی سره دا احساس پیدا کېږي چې د ښځو په بطن باندې باید دوی حاکمیت ولري. یعنی ښځه هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي، هغه باید د یو نارینه وي او هغه یو نصب ولري او هغه نصب سلسله د دې دپاره وي چې دوی ته هغه اجناس یا هغه وسایل چې دوی لري هغه دوی ته پاته کېږي، باید د دوی سلسله معلومه اوسي. له دې سره سره بالاخره داسې واقع کېږي چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې کېږي او نارینه د باندې کارو سره مصروف پاتې کېږي او دا لړۍ کله چې دوام کوي تر ننه زمانه پورې رارسېږي او اکثرا ښځې په همدغه سیستم باندې پاتې کېږي او دوی د کور او د ماشومانو د خدمت او د کور د ژوند دپاره وي. خو د ننني عصر د تقاضا او د ضرورت په اساس باندې نسي کېدلی چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې شي او دوی په اقتصادي لحاظ باندې نارینه او ته محتاج واوسي. نو د هغې لپاره ښځې هڅه کوي چې دوی زیات کار وکړي، خپل استعدادونه په کار واچوي، زحمت وباسي، له مالي او اقتصادي لحاظه ځان تقویه کړي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه واخلي. دا ټول مسایل د دې سبب کېږي چې ښځه بالاخره په ټولنه کې یو فعال موجود وګرځوي. خو په افغانستان کې په تاسف سره لیدای شو چې د ښځو دپاره د دې ونډې اخیستلو زمینه ډېره محدوده ده. د تېرو کلو په تناسب کې مقایسه کړو، تفاوتونه راغلي، تغییرات راغلي دي، خو دا تغییرات دومره ډېر د لیدلو وړ نه دي، ځکه اوس هم په افغانستان کې داسې ښځې شتون لري یا داسې کورنۍ شتون لري چې هغوی ډېر په بد حالت کې ژوند کوي. یعنی د تحصیل لپاره امکانات نه لري، د صحت لپاره امکانات نه لري، د اقتصاد ضعیف اقتصادونه لري. نو دا ټول لاس په لاس ورکوي او د کورنۍ په اقتصاد باندې، د کورنۍ په ځوان باندې کله تاثیر وکړي. ښځه هم چون د کورنۍ غړې ده، د دوی په ځوان پرېښودلی شي. د ښځو وضعیت په افغانستان کې له ډېرې پخوانه تر اوسه پورې د نورې دنیا په تناسب باندې قناعت بخونکی نه ده. خو یو اندازه که اوس نوي تغییراتو ته متوجه سو، په افغانستان کې په وروستیو کلو کې د ښځو لپاره ډېر زیات کارونه سوي دي، له هغه جملې نه مثلا د ښځو لاسرسی تحصیلاتو ته.
ډېره مننه میرمن زورمتی په تیرو څو کلونو کې د ښځو لاسته راوړنې څه ډول ارزوي؟
وینو چې موږ تاسو په ټولنه کې ښځو لاسرسی اقتصاد ته مثلا دوی کولای شي چې اوس زمینه د کار ورته مسي، هغه ښځې چې سواد لري، تعلیم لري، لوړې زده کړې لري، خو کولای شي چې مسلکي کارونه وکړي، په ادارو کې کارونه وکړي. هغه ښځې چې عرفه او فن لري، دوی د خپل عرفه او فن په اساس باندې کولای شي په ټولنه کې ځان ته زمینه د کار او د شغل مساعده کړي. په افغانستان کې په وروستیو کالو کې مثبت تغییرات د ښځو د ژوند لپاره راغلي دي. له هغه جملې نه مثلا کولای شو چې ووایو چې د ښځو نمایندګي په پارلمان کې، د ښځو څلورو ښځو وزیرانو درلودل، په اجرایه قوه کې ورسره د ښځو د کارمندو زمو موجوده تقریبا تر 30% په اداراتو کې. لږه جمله نه دي، تحصیلات او زمينه د کار زمينه د صحت زمينه دا خل استراولنه دي چې د ښځو لپاره امکانات وجود ترغلي دي. ورسره دغه نه مثلا د ښځو په وړاندې د تاریخوالې د معنی قانون جوړېدل، د مخصوصو سرنولېګانو جوړېدل چې د ښځو د تاریخوالې د مخنیوي لپاره د سرنولې جوړ شوی دي. په محاکمو کې د ښځو د قضایا او تر رسیدګي بل دا زمينه د ته مساعده سوي د ښځې وکولای شي چې وکاله سي دوی د ستونز سره مخامخ کیږي، د خو په پرتله باندې اتي او قضایي نه هادو ته دوی مراجعه وکي. یعنی زیات هغه حاکم حرف سي په د ښځو په ځوان باندې زیات حکم درلود، تقریبا هغه منفي او څوکا له بین زی او هم خلک زیات د ته تمایل ښکاره کوي چې بل اخر دوی د یو انسان په صفت باندې د حقوق او یا د حق حقوق نه سي دوی ته شریعت او قانون ورکړي دي. هغه لاسته راوړي او دغه د لاسته راوړلو لپاره هڅې کوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي.
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس کړی
فکر چې محکمې لخوا. ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه اوري. میرمن زرمتی، د ورستي پښتنې په توګه تاسو په ان په افغانستان کې د ښځو د حقوقي وضعیت د لاښ کې دوه برخه کې باید کوم اقدامات تر سره شي؟
په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ تاسو پیږو، د افغانستان د وګړو کڅ نارینه وي کڅ ښځې وي، د ټولو حقوقي وضعیت یا د ټولو د انسان د ژوند وضعیت د قناعت وړ نه ده. خو بیا هم تاکید کولای شو په دې موضوع باندې چې نارینه یو اندازه لاسته راوړنې لري، د دې لپاره دوی امکانات لري د باندې ولاړ شي، کینی وګرځي، د خلکو سره اړیکې وساتي، او دا د دې لپاره زمینه مساعده وي چې چون یو ټولنه د نارینه او په سر ولاړه ټولنه ده، د دوی لپاره امکانات او سهولتونه زیاتې. خو په تاسف سره د ښځو لپاره ځکه دا یو نوې تغییر سوې ټولنه ده، په دې کې محدودیتونه موجود دي. موجود محدودیتو ترڅنګ عرف دلته حاکم ده، د عرف ترڅنګ بعضې ستونزې اقتصادي، اجتماعي، حقوقي دا ټول ستونزې لاس په لاس ورکوي، بالاخره له دې نه غټې ستونزې ولاړیږي. د دې لپاره چې په یو ټولنه کې ښځه وکولای شي چې خپلو حق او حقوقو ته لاسرسی ولري او لاسته راوړنه ولري، د ما په نظر باندې چې لومړی تر هر څه لازمه دا ده چې ښځې د تعلیم په حصه کې زیاته هڅه وکړي، د عرفه او د فن او د مسلکي کېدو په لاره کې کوشش وکړي، په خپله پوهاوي کې که څه په شرعي مسایلو کې وي، څه په علمي مسایلو کې وي، دوی باید د پوهاوي لپاره د خپل پوهاوي کچه لوړه کړي، او ورسره د دې زمينه مساعده سي دوی ته چې حکومت دا مسؤلیتونه واخلي چې د ښځو د حق او حقوقو د حمایت او د ملاتړ لپاره باید زیات کارونه وکړي. او ښه خبره دا ده چې ښځې سی سره دا انګیزه پیدا سی چې دوی یو دبل نه ملاتړ وکړي، حمایه وکړي او زمینه د کار مساعده کړي تر څو ښځې لږ اقتصادي وابستګي نه چې دوی یو نارینه ته لرې لیغه نه راووزي او وکولی سي په صفت یو انسان یو معقول او مستقل انسان په ټولنه کې تبارز وکړي او وکولی سي خپل ځان ثابت کړي، ځکه هغه استعدادونه چې د ښځو په وجود کې شته هغه د دوی په هغه صورت کې واضح کېږي چې دوی ته زمینه د رشد د ابتکار د کار او د تعلیم زمینه مساعده سي. نو دا ټول هغه موضوعات دي چې پیغه وخت کې وخت ځکه چې خپل توانایان څرګند کړي چې دوی ته زمینه مساعده سي، او دا زمینه مساعده ول د حکومتونو او دولتونو کار ده، او دا باید خځې په خپل غوښتنو سره دولتونو په دې ته متقاعد کړي چې دا زموږ نیاز ضرورت مو ده غوښتنه مو ده دا شرایط باید موږ ته مساعد سي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمرده دی اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وي خبرونه چې بیا ستاسو